سلامونه ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاجوندي باندې کتلی او اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبه د دغه هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج دیرش ډالر به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت به همداراز د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان که ده ویزه لخلاص دو روز پا دقیه هیوات که پت شویدی. هر افغان چه تر قانونی مودی زیاد پا پاکستان که پت شویدی اتسو دلار جریمه با ورکوی. در روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو روزنیز کورس کې په لسکونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغو پیښو ته چې پکې خلکو ته ډېر مرګ شو بل پیښې څړول پام وکړي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې په دې 15 روزنی کورس کې د افغانستان له وو زونونو وشت روغتیا پالانو ګډون کړی و چې 15 تنه یې ښځینه روغتیا پالانې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي دا کورس ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د خو نمرنیو روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوز اتایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوزیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدید نښته کې 12 ترګر هم وژل شوي دي. پوز وایي چې ګڼ شمېر وسلوالو د افغانستان پولي تر نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو برید وکړ. د پاکستان پوز ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستان اورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خپل معلومات هم شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیه پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. بلینکن د امریکا نوبړنی جګ پړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیل وروسته کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سږکال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام مشال نن کابل ته ورسېده. دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ د نړیوال کب مشال د افغانستان په خاورې ته وړل کېږي. نړیوال کب به دوی ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او د افغانستان نوبړی مسابقه به د اکتوبر په 1 له بنگلاديش سره وي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې درته د مطالب لرو. په مجله کې بر سره دا واورئ چې په تورخم خارګوټي کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د تېرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. وړاندې به په مجله کې له یو سوداګر واورو چې د دې لارې تړل کېدل د دوی کار ته څومره زیان اړولی شي. د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نور له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. په دې اړه هم درته وروسته تفصیل لرو. او د پاملرنې نړیوالې ادارې له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې د کرکټ نړیوال جام چې افغانستان ته رسیدلی دی دا چې دا جام به په افغانستان کې کومو ځایونو ته وړل کېږي په دې اړه هم تفصیل شته. او کیف ته د بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات هم درته لرو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو از فریده سیال د تایروشان او قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو په تورخم خرګوډي کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونه ترمنز د تیری ورځې تر وسلوالې نښتې ورسته لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې خرګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیڅ چا اجازه نه ورکول کیږي چې ورشي ورزو اسمت سروان ته سروان سپتا سیستړي مشه په خیر غلې کې تاثیر ته وای هغه کسانو سره چې په سیمه کې د تاسو خبرې کړې دي دوی در سره خپل خبرو کې څه ویلي دي چې اوس مال په تورخم دروازه کې څه ډول وضعیت ده
ډېره مننه فریده جانې د کومو کسانو سره چې موږ خبرې کړې دي وغوی وای چې دروازه بند ده لپاره رئیس ترننه پوری لار بند ده او دوی منتظر دي دوړو قوه کې پسلګونو لارې منتظرې ولاړې دي مسافر هم منتظر دي او سوداګر شکایت لري چې دوی مالونه خصن میبي په خرابې دي په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیری ورسي له وسلواله نشته وروسته کڅم په دې شارګوټي کې اوس کوم جنگ نشته آرام آرامي ده خو د تګ راتګ مخنیوي ورشې ده لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه د تورخم شارګوټي یو شپې روسیدل کې وای چې دوړو خو ته زیات شپې بند پاتې شي مسافر انتظار دي د افغانستان اړخ ته د تورخم شارګوټي یو اوسیدل کې چې نه خوشحال قاعده راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل دروازه لا هم بند ده هیڅ اته اجازه نشته چې له پولی واوري یا له دروازې تیر شي او دا هم معلومه نه ده چې څه به پیښی شي او تورخم شارګوټي په مکمل ډول بندې دکانونه هم دي په وینا باندې د تورخم له بلې غاړې د سلیب خان په نوم یو دکاندار آزادی رادیو ته ورته خبر ورکړ ویل چې خلکو ته ډیر مشکلات دي دوړو لور ته لسکونه د تازه میوه او ترکاری گاډي یا موټرونه ولاړ دي ناروغان بند پاتې دي خلک په ویره کې دي چې بیا به جګړه وکړي په تورخم کې وی روغتیایي سرچینې آزادی رادیو ته ویل چې د پلازمېنې کابل لوري د تورخم طالب چارواکو ته ویل شي چې په هیڅ صورت جګړه نه کوي بلکې دوی دا مسله د خبرو لاله حل کوي لا معلومه نه ده چې د تورخم دروازه به کله پرانستل شي ویل کیږي چې پرون وروسته لدی چې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په تورخم کې د وی پخوانی امنیتی پوسټ د بیا جوړولو اقدام وکړه او هڅه وکړه چې دا پوسټ بیرته یا کی دغه محل نخته پیل شو طالبان وایي چې اول د پاکستان له لوري دزي وشوي خو پاکستانیان به عراق کې چې اول دسي طالبانو کړی دي که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلانو په دې نخته کې د یو طالب سرکړي د وشل کېدو خبره کړې ده خو ځین نوري سرچینې وایي چې په دې نخته کې څو تنه طالبان وشل شوي دي او همدارسته نور ملکان جوبل او وشل شوي دي پاکستان دی خپل یو تن دی وشل دی ټپکیدو دی و پوزي او دی و عادي وګړي دی ټپکیدو خبره کوي خو دقیق معلومات نشته ځکه چې دواړو خواوې خلکو ته خبريالانو ته موقع نه ورکوي چې سیمه وګوري او وضعیت له نږدې وګوري په دې حال کې د سوداګرو تشویش دی دی وای چې په میوه بار موټراني الته ولاړ دي او دوی نه پوهیږي چې کله به دروازه خلاص شي او کله ډیر وخت کې شي خصوصا وستي انګورو وخت چې دا شاغلی علي کوزي آزادی رادیو ته ویل چې انګورو وخت دی او انګورو ولاړ لارې الته باندې پاتې دي کله ډیر وخت کې شي انګور به خصا شي
ډیر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې دا تورخم په دروازه کې د شته وضعیت په اړه باندې چې اوس مهال هلته سروان دی موږ سره تفصیل شریکړو په همدې موضوع تمکی ګو افغان سوداګر محمد نوی افغان هم را سره په مجله کې مل شوی دی افغان صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی افغان صاحب تاسو راپور واوري د کبا پیل کې راته د دغه لارې د تړل کېدو د اقتصادي توان په اړه وایس چې دغه لار کم داسې تړلې پاتې شي سوداګرو ته یې څومره توان رسیږي
مننه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده لپرون ورځ راځي د تورخم لارې د افغانانو پر مخ تللې ده او غلطي ستونزې د دواړو ملکونو د سرحدي یا امنیتي چارواکو په مابین کې راغلې ده او د دې ستونزې د دې مشکل ډیر توانون افغانانو تر رسیدي ځکه اوس خصوصا په اوسنوي شرایطو کې د مګدیمي وسې زنده او ما وختي هم له خپل تجارانو سره خبرې به وکړلې موږ ډېر ستونزې لرو او د تورخم لارې موږ توکي وړلای شو په افغاني لارو کې او له نورو سرحدونو نه شو وستلای حتی پاکستانی چارواکو سره هم دا موضوع شریک کړه چې د موږ بار تقریبا له 200 نه تر 300 پورې لارې ولاړې دي هلته په تورخم کې هغه شرول فساد توکي دي کې چې سبزي او میوه دا چې هغه کچیر نن هم ودرېږي سبا خرابېږي نو د هغه لپاره کچیر تورخم نه خلاصيږي بدیل لار راکې ځکه د موږ افغاني موټر پاکستان ته پرته له تورخمه په غلام خان او په خرلیسو نه پریدي نو دغه پیشنهاد مرتو کو چې د موقت وخت لپاره د موږ د سبزو او د میوه موټر ته په غلام خان او خرلیسو باندې اجازه راکې سدا تقریبا له 300 پورې شاوخوا کې په تورخم کې ګاډي موټر ولال دي بار او دغه سي په کابل کې او په مرکز کې هم څه موټر ولال دي سدا هر موټر تقریبا د لسلا کو نتر 15 لسلا کو پورې توکي کې بار دي دا
افغان صاحب د قیمتونو په اړه مراته وای چې داش ډالر بند پات شي په قیمتونو به څومره غیز وکړي هم په داخل د افغانستان کې او هم په پاکستان کې دوړ خلونو ته قیمتونه کې څومره سر ولري او سر پڅن کې کچوري د میوه او سبزیانو چې تاسو یاد کړی کدا ونرسيږي په وخت باندې او دلته په تورخم کې پات شي توان به سوداګر ته څومره وي
دا سې د سیمه وختي مویل دوی ته ډیر تاوان دل موږ د موږ تجارانو ته هم تاوان د ځکه غلطه تو کې ګرانی کې وس خصوصا په اوسنوي شرایطو کې پاکستان کې د میوه او د سبزي د افغانستان نه ډیره ورزي د انګورو سیزن ده د غسې د منې سیزن ده د شپتالانو سیزن ده لدی جای ورزي او د غسې رومیانو سیزن ده غلطه رومي کې ورځ تورخم باندې د غنن موږ معلومات کړی دي سی ډیر بره ختلې دي سبزي بره ختلې ده کوم توکي سی له دغه جای ورتل بادرنګ دغه سی نو هغه ته ډیر اثرات ډیر پرې باسي او افغانستان ته په اوسنی حالت کې پرته له سیمټو نسی ډیر راځي په خوراکي توکو باندې ډیر اثر نه پرې باسي ځکه موږ خوراکي توکي ډیر له نورو هیوادونو ناراضي خصوصا له مرکزی آسیا ناراضي نو تجارانو تم ډیر نقصان ده کې تقریبا په میلیونو افغاني تاوان ده کې او د دې لارې بندیدل د غزیار موږ مختیم د غختنه کړي ولا ادوار ملکول چارواکو نه او بیا هم غختنه ترې کو چې د افغانستان او د پاکستان د تجارت کوم ورستر بلې ټیټه کچې تر اکوزیږي او راکوسوي غړ لامل ده د سیاسي موضوعاتو کې د موږ تجارت ته ځان رسیږي دغه موږ دا غوښتنه کړي و چې که حتی حالات صفر تر اکوسي هم باید سرحدونه بند نسی بارډر بند نسی او دې ته گرین لاین ورکی شین لاین ورکی چې تجارت باید روان وسیږي په هر حالت کې ځکه او همیشه دغه ستونزې سره ولاړېږي خصوصا د موږ د سبزی په حالت کې نه پویږو چې دا سدي سکي او غواړي چې موږ غواړو چې دواړه ملکونه چې دغه کوم مایدات سره کوي کوم اګریمنټونه سره کوي په دې کې دې وشي ته توجه کړي چې موږ لپاره باید گرین لاین خلاص کړي او
افغان صاحب که په دې اړه راته وای دغه د لارې بندیدل تاسو اشاره وکړه چې دا باید داسې یو لار وي چې له سیاسي مخالفتونو پرته باید سوداګرو ته اجازه ورکړي چې دواړه خواو ته تجارت وکړي خو په ټوله کې دغه کله چې لار بندیږي او سوداګر نشي کولای لیوي سیمې بل لیو هیواد بل هیواد خپل مالونه ولګدوي ځکه سوداګری په اعتبار ولاړه د څومره بیا د سوداګرو ته دغه اندېښنه ور زیاتوي چې دوی ونشي کولای په دغه دوه هیوادونو کې سرمایه گذاري وکړي
دا زه د چې موږ تجاران دغه تجارت موږ خصوصا موږ افغانانو دا اوایي کې لګیا دي موږ نه پیپوي ګوځ خپل میو تاجر ما بس څیر څه ګټور راته تمام سی هغه منفیو مثبت اړخونه نه ګورم دلته یو د موازه سی وای سبزی ډیره ګټه کوي دا سورج مخ کې دلته د موږ تجارانو چی ووتلې ما خپل وزارت تجارت سره اړیکه ونیولا موږ تجارانو خپل ګروپونه دی هغه کې موږ پیو کوم چې موږ دې خدای لاسو ګور یو میکانیزم باید جوړ شي وته ګلار باید جوړ شي خصوصا په پاکستان سره تجارت سي ډیر سړی مجبور نه سي او ډیر یعنی په دغه حالت کې نه سي چې په د تجارت نه پیږي نه ورګړي کې نو هغه افراد او اشخاص چې نور خواو ته مخه بند سي یو دم دغه تجارت وګوري بیا دغه خواته مخه کیږي ځکه څو ورځې مخکې دا تجارت داسې ده چې پاکستان ته اوس دموږ د سبزی او د رومیانو سیزن د ما سره ویډیوګانې سه ګروپو ته را شریکې کړلې ټولو تجارانو حتی د را روان هفته کې موږ د دې لپاره غونډه نیولې داسې موږ باید یو میکانیزم ورته جوړ کړو ولې دغه سیالت سره مخ شو د کوم تجاران له دې چې نسې یو دم د رومیانو سیزن سي نو له دې چې پاکستان بازار داسې داسې د ورځې تقریبا 8300 موټر پورې رومیان غواړي نو هغه د کتل د تجاران ماهنګي نه لري یو میکانیزم نسته حکومت یو تګلار نه د جوړ کړي ټول توکل په خدای دی نو د دې چې کله هغه ته مال ووسی لسلو نس یو سلو شل موټر سی یو دم د دې په تجارت باندې اغیز کوي هغه شر په سات تو کې دی یو ورځ نه دوه ورځې ته نه پاتې کیږي
مننه خان صاحب چې وخت یاري نه کوي کور ودان مننه چې مننه کور ودان افغان صاحب چې وخت کم د ژوندې وسی چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون وکړو افغان سوداګر محمد نبی افغان و چې دا تورخم د لارې د بندیدو او د چاغیز په افغان سوداګر څه وی مکسره د سوداګرانو اندیښنې شریکې کړي په افغانستان او پاکستان کې پر یو بل موضوع تم کیږي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتي دویمې ورځې ته اخیستل دي ورزو د سید شینواری په دې راپور کې نور څه زیاتور وکړو
د چترال په سیویل کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتي دویمې ورځې ته اخیستل دي د چترال د کلاشو په بمبوریت کې یو ځای وکیل نابک وای وسلوال په ډیر زیات شمیر سره راټول شوی او بمبوري سیمه ته 1 کیلومتر نه وتی چې د نخټو لاملې بازارونه کاروباري ځایونه او خونیزې ادارې تړل شوی دي د دې په خبره د برمبور بمبوري درېر جسکو او رسوندري د چترال سیویل ډډه کې د افغانستان نورستان تاثیر ما پرتی دي خو خلکو سره خامخه پکې اندېښنه ده د په خبره د برمبور بمبوریت درېر جسکو او رسوندري د چترال سیویل ډډه کې د افغانستان نورستان ته چیرمه پرتی دي خلک سره خو خامخه اندېښنه شته زم د اوس چترال خارته نشم تله نو سودا پسې وته شم ځکه لارې تړل شوې دي ماشومان خونځي او توته نشي او یو بیره خوره ده دا په داسې حال کې چې پاکستانی طالبانو تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو چترال کې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکړ او دا یې وکړه چې دغه سیمه کې د نخټو پر مهال 12 پاکستانی سرتیري وژلي او شاوخوا 90 تنه نوري اسیران او ژوندین نیولي خو چترال لپاره د پاکستان د حکومت استازي یا ډیپټي کمشنر محمد علي مشال راډیو ته په خبرو کې د طالبانو ادعا رد کړې دي او وای کلاش سیمه کې پروند زه ویخو نن قراری ده یواز لری زایونو نه یو نیم توغنده وشتل کیږي او غوونه راځي نو وړ وای لاري هم تر ډیره خلاص دي یواز کلاش او بمبوري تتلل لاري لدی عمل بند دي چې ال تلويش مر پاکستاني ځواکونه مختتک کوي په همدی حال کې د پاکستان د پاوز وایندوی دفتر یا آی اس پی آر د چترال د نخټو پاړه ویلی دغلت نخټو کې تر دې د ما څلور پاکستانی سرتیري وژل شوی خو په ځوابي ډزو کې بیا 12 وسلوال وژل شوی او اوس پاکستانی ځواکونه هلته په تصفیوي عملیاتو باندې بوختي
سید شینواری و چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د وسلوال او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نخټو په اړه باندې روستي جزئیات راکړل
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان یو بل مسله راخلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو ل نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي یا سازمان طالبان له څلور شپېتو څخه د سیاست فرمانونو په صدرولو سره خزي لامه ژوند څخه ګوخه کړې دي البته دا د دې سازمان خبره ده ورزو سنا کړه چې په دې اړه نور تفصيل راکړي
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم ناو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادي ضد فرمانونو ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لیرې کړې دي فریدم ناو په جرمنی کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشارې سره زیاتوي چې تمنا زریا پر یعنی نایره کوهستاني وحیده امیری رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او له نړۍ غواړي چې په معنا اقدام ترسره کړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم ناو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا سره مبارزه کوي. د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو اعتصاب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو اعتصاب کوونکو څخه تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې نن یې د نه خوړو اعتصاب اوومه ورځ ده او دې ته به دوام ورکوي. د هغې په خبره د هغوی صحي حالت هم ښه نه دی خو خپل اعتراض ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغو اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هیوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی چې د افغانستان په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي او تازه یې په اعتصاب کې ګډون کړی دې ازادي راډیو ته وویل نن زما د اعتصاب درېومه ورځ ده او نوموړي وویل چې تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان راخوشي کړي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان فریډم ناو د راپور جزئیات شریک کړي چې غوښتلی و چې په افغانستان کې بشري ناورین د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې باید بیړنۍ اقدام وشي. د پاملرنې نړیوال ادارې له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. دغه موسسې د خپل نوي راپور په خبرول سره ویل چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د خوراکي توکو د مرستو میدل د نړیوال خوراکي بحران په حال کې چې له کنټروله وتلې ده د مرستندویانو بې خوریخي ورزو خطر پردیسته چې په ډېر نور تفصیل راکړي.
د بې وزلۍ زیاتوالی له افغانستان سره د مرستو د کمیدو لاندې خنو وروسته وسته پاملرنې نړیواله مسله افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه موسسه د خپل نوي راپور په خپرولو سره چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت لامله د خوراکي توکو د مرستې کمیدل د نړیوال خوراکي بحران په حل کې چې له کنټرول وتلی ده د مرستندویانو بې غوري ښیي. د پاملرنې نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې د ژمي پر رسیدو سره به د قحطۍ ګواښ د هغو لسګونو میلیونو افغانانو یمنیانو او نورو هغه کسانو ژوند تر اغیز لاندې راولي چې له نړیوالې لوږې سره د مبارزې لپاره د بودیجې د برابرولو لپاره جدي هوډ نه لري. دغې موسې د خپل راپور په برخه کې ویلي چې د خوراکي توکو د خوندیتوب د زیاتوالي له امله خلک اکثرا په هغو زیانمنو میکانیزمونو تکیه کوي چې په اوږدمهاله کې د خلکو ژوند ته زیان رسوي. پاملرنه له ښوونځیو څخه د ماشومانو ایستل او جبري ودونه د بیلګې په توګه یادونه کړې ده. دغه موسسه وایي کله چې په ټولنه کې د لوږې کچه زیاته شي د بشري بودیجې کمښت اندېښنې وړ مسله ده. یادې موسسې د خپل راپور په یو برخه کې دا هم ویلي چې که کافي بودیجه ژر تر ژره دا ډول ټولنو ته ونه رسیږي ښایي پایلې تر راتلونکي کلونو پورې دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او د کم عاید لرونکي کورنۍ وایي چې شپه او ورځ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي میاشت کې به د بودیجې د کمښت له امله له 2 میلیونو اړمنو کسانو سره خپلې مرستې پرې کړي. په دې کمښت سره به سږکال په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له مرستو څخه د محرومو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وین وحید الله امانی د چهار شمې پورس ازادي رډیو ته وویل چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت سره مخ دی او د مرستو کمښت به تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان اغیزمن کړي چې د خوړو لپاره هیڅ نه لري.
خاطر پردیس و چې د پاملرنې د نړیوالې موسسې د هغه اندېښنې سره شریکې کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د مرستو او د بودیجې کمیدل د نړیوالو سازمانونو نیمګړتیاوې ښیي. اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته رسیدلی دی، دا چې دغه جام به کومو ولایتونو ته وړل کیږي او کومو ځایونو ته وړل کیږي. ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ده. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي دغه جام چې افغانستان ته رسیدلی دی، ارزښت یې په څه کې دی او کومو سیمو ته به وړل کیږي؟
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن خبر ورکړ چې د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام ټرافي یو بار بیا افغانستان ته وروړل شوې ده. دغه ټرافي لوړان د پلان شوې و چې افغانستان په شمول به ګڼو نورو هیوادونو ته چې د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه کوي، او هغه هیوادونه چې د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه نه کوي خو غټ هیوادونه دي، هغه ته به وړل کیږي. د دې ارزښت تر ډیره پورې په دې کې وي چې د کرکټ له لوبې سره د خلکو لیوالتیا لا پسې زیاتیږي، او یو ډول ارزښت چې هغه ملک ته ورکول کیږي. او د دې نه علاوه افغانستان د کرکټ نړیواله شورا د بشپړ غړیتوب امتیاز لري، نو دا د افغان ولس او د افغانانو حق جوړیږي چې دغه نړیواله ټرافي باید افغانستان ته ورول شي. که څه هم لومړی ځل چې د ټرافي د سفر سکیجول اعلان یې د افغانستان پکې نو، خو د کرکټ بورډ وایي چې د دوی د پرله پسې هڅو وروسته کرکټ نړیواله شورا قانع شو چې دغه جام به افغانستان ته یو ځل بیا وړل شي. تر دې دمه کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا به کوم ولایتونو ته لیږدوي، خو ویلي دي چې د کابل په ځینو تاریخي سیمو کې به نندارې ته وړاندې شي، او د دې جام لپاره یوازې دوه ورځې اجازه وي چې په افغانستان کې وي. نو په همدې اساس به دوی دا ځل هڅه کوي چې نږدې هغه ولایتونو ته انتقال کړي چې د کرکټ ډیر نفوس پکې ده، لکه تیر ځل چې نړیوال جام راوړل شو جلال آباد او خوست. باید وایي مینوالو شکایت کاوه چې تر ډیره دغه ولایتونو کې کرکټ کیږي خو دغه جام دوی ته نه ده وړل شوی. تیر ځل بامیان او هرات او قندار ولایتونو ته دغه جام وړل شو، اولته نندارې ته وړاندې شو، خو فکر کوم دا ځل جلال آباد او خوست د دې لپاره کاندید ولایتونه دي چې دا جام بلته وړل کیږي. د دې نه علاوه بل مهمه خبره دا وی چې دغه سوداګر او هغه خلک چې په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې سوداګري کوي، هغه ته یو مهم پیغام دی چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره پراتونکو کې سرمایه گذاري په لوبډلې وکړي، او دغه لوبډلې په مالی املاتړ کې دوی برخه واخلي.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام په وړو یې موږ سره تفصیل شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به و نړیواله موضوع واخلو. اوکراین ته باور شو د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته سفر کړی دی. ورزو اسمت سروان ته چی تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړی دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډېر کړي او په ترڅ کې لشتر لشه ولستنه وژلې دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سش کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې یو میلیارد ډالر دی، او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنوی چارو وزیر لخپل اوکراینی ساری سره په یو غټه خبري غونډه کې د خبريالانو د پښتنې په ځواب کې وویل په چیرو څو ونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوی مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکرایني ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بښونکي بللی وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي و چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه و څرګند کړل. د هغوی دا نیوه کې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپل غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په دونسکي پر یو سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبې د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یو ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دا راز ویلي چې په دې برید کې 20 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. تاسو ملتیا غواړم.